السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن سه شنبه ده د څوارلس دریم کال د لیندۍ شلمه د 2023 کال د دسمبر لسمه پیل په خبرونو کوو کڅه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې خو دغه اتحاد یوایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي خو ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1300 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او په بخښنې سره په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمیده د ډینګي تبه شرعي او کووید 19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې د روغتیا نړیوال سازمان هم دراز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حال متمرکزې وې په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړې او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د دسمبر 14 کېږي او همداراز د شنبې په ورځ چې د دسمبر 14 ده دوې نورې شلاوره سیالۍ وکړي دواړه لوبډلې همداراز د دسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي دا مسابقه د زیمبابوې په کوربتو په هراري کې ترسره کیږي هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پر ځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوختي او د راپورونو لمخې محمد بشیر بچی د حیات تحریر شام غړی دی د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د حیات تحریر شام تر کنټرول لاندې و د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلی د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي د راپورونو لمخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه ټلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د آستانه په بهیر کې د سوریه د حالات او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نخو د لو چټک اقدام نکول د سقوط اصلي دلیل وباله. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼي ازادي رادیو ډاٹ کام دا ورشي د خبرونه التام لوستلای شي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لویه برخه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده. البته په دې لړ کې تاسو ته رپورت لرو چې د په بخښنې سره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج په افغانستان کې لمانځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په همدې رابطه باندې په یو رپورټ کې تاسو اورئ چې د طالبانو حکومت د پخوانیو امنیتی ځواکونو په شکنجه او په صحرایي محاکمو باندې تورن شوی دی. یو پخوانی افغان زندانی د طالبانو په زندان کې خپل برخلیک په اړه باندې ازادي راډیو ته وویل:
میاشت سره باندې وم په دغه دلیل زه بولم چې د خلکو سره په خارج کې رابطې لري او د اوسم فعالیت کې او د دوی چلند خو ډېر خراب برخورد او زما په خپو کې زنجیرونه پراته وو، په لاسونو کې مې هم زنجیرونه پراته وو. سې مې وویلې کنه چې وبه غورځولې او خواته طرف له مې وغورځولې، ډېر سخت د سکنجه یې کوله.
د سوریې د وضعیت په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې د ناټو سرمنشي مارک روته ایران او روسیه د بشار اسد جنایتونو شریکان بللی دي. په دې اړه تاسو ته یو رپورت کې دراورو چې په پاکستان کې مشت یو شمېر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي وایي چې د ویزو اوږدمهاله پروسس دوی په تنګ کړی دي.
پیټو کیس لرم زمون تما ورزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم لسر روزن کې جاناتن ټراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځولی دی.
جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 50 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګاست راځو. اول مطلب ته نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 13 ماده لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرش ماده یې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي، د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي، ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کډوخیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوې او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم کا قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغانو مېرمنو مخ او غږ هم اورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان مېرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري، او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري، طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان مېرمنو څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تېره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یو بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې مېرمنو پکې پرمختګ لای شوی هغه د قابلګۍ انستیتیوتونه وو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول، او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت دو حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی، او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری زای تل سفر هم منع شوی دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم ورزو کابل ته د راپورونو لمخې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه مورلا کړي دي. د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار ولې لخوا د دوی کورونه د صفایي محصول د نه ورکړي له امله مورلا شوي. د کابل ښار ولې ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مهرلا کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
نه تانستم بناو مشکلات کې داشتم
و من سوای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو. نو زموږ کورې مهرلا کړ، یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو گاونډیانو کورونه هم تړلې وو تر هغه چې مو د صفایي پیسې ورکړې او کور خلاص شو.
ویل شوی چې تر دې وړاندې د کابل کارتینه سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمېر کورونه د صفایي محصول د بقیدارۍ لامل تړل شوی وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیڅ نه شوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتینو یو اوسیدونکو چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه وکړه ازادي رادیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی لخوا مهرلاک شوی وو.
سو مده د مخه د زینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګیدلی و، کاغذ لګیدلی و، دروازه یې بند و. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړې، و همدې وجه وه چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی وه. خلک ډېر بېوزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري. نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د باقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالي ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډېدو له امله له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی تازه د امریکا له حکومت په یو سرخلاصې تفصیلي لیک کې غوښتي چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د افغان کیس لرونکو ستونزې مني او له ځنډ پرته په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پیټو کیس لرم زمونږ تما ورزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
په پاکستان کې امریکا ته د تک په تما ذکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
پیټو کیس لرم زمونږ تما ورزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي. او په دې تیرو دونی مقالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازابی دو پتی تیر یو نیم کال کی بیخی زیاد شو او بل کم چی دی اقتصادی ستونزو سر مخامو شو تقریبا چی پا کرز روانی ونو زمان غوختن دار چی مونگ تا جدی پا متوجه شو.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم تر لاسه کړې د امریکا حکومت مخاطب کړي چې د کډوالۍ په برخه کې د دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پی ټو کیس سره اندرې کله کې پاکستان ته راغلی یم او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې رات پیدا شوي. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروستیو کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي. هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو ل پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کې سونه د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دی چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې عمله په زرګونو افغانان چې ځانونه په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکانو بلل. مارک روته همداراس په سوریه کې د سولایز واک د لیګ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې، خو بلې حزب الله بیا خفګان ښوولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باور شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولی دا ثابته کړه چې بې باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پایته رسیده د خوشی شیبه و بلله، خو ویل چې دی پیشه د سوریه د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. مارک روټی همداراز په سوریه کې د سولې له لارې د واک لیشت غوښتنه وکړه. له بلې خوا د حماس سخت دریځې ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو یوه ورځ وروسته د سوریه خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه یې وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د ازادۍ او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللی او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونې وکړې. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یوه رښتینې ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یوه جدي او خطرناکه ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یوه جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیشې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمينه برابرونکې وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیقې ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګره ډله بلل کیږي د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو. خو په تیرو څوارلسو میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډېر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ورآخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غزولی دی. له ټروت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې. په تیره بیا په شلو اوریزه او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایله په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټروت سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلي ټروت په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډېر اغیزناک پاتې شوی، نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جناتن ټروت سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جناتن ټروت د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه خیزه لوبلړې شاملې وي.
ښاغلی سادات زیاتوي چې جاناتن ټروت به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې یو وار بیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټروت د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړې وي او د مرستيال روزونکو دنده به د نوروز منګل تر غاړي وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراوټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلې دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د حکومت له زندانونو ځینې خوشې شوي افغانان د بشري حقونو مدافعین او د سازمانونو مسؤلین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا زړبوګنوونکی بولي. له زندانو آزاد شو ځینو دغو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقونو ته هیڅ پام نه دی کړی او په خبره دوی سخت شکنجه شوي. دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال دي چې نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. فیروزي عزیزي په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې یو برخه یې دلته تاسو ته خبرو.
د بشری حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلی چې د بشری حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشری حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سرپوګنوم کې بولی. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي او بندیان سوي دي. ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی. د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسؤلین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغو سره وهل ټکول چې د شکنجه دغو سره کېږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کېږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي وی مني. واقعا چې کوم لنډه تجربه طالبانو په زندانونو کې ما درلودله د ښځو دا چې دغوی لاس ترل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي د بدنې ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامدار توګه په بدتر کېدو دی. قطعاً چې نړیواله ټولنه ترې وحده په دې برخه کې معلومات ده. د دې روان نورین په اړه د نړیوالې ټولنې خبرګون سوړو همغږي کمه ده. لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. داسې ښکاري چې ټول له دې باره اوږي سپکې کړي او وایي چې ښه د افغانستان دی، نو خو دا د منلو وړ نه ده، ځکه داسې اقدامات شته چې نړیواله
ټولنه یې کولی شي. وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلای دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر زر به د د خزو بشري حقوقو د نقص په تور د طالبانو د زینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نوومبر میاشتې په 28مه چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او خزو د حقوقو د